دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د سیمې او نړۍ د بیلابیلو رپورټونو شننو تر څنګ اونیزه خبرونه هارون باچا هنري ګړی هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرو امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورما کې له وسلوالو څخه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د ورکو بلوڅانو د سازمان یو مشر ماما قدیر د لادرک کسانو په اړه د اسنادو نه لرلو تور رد کړی دی او امریکایي ولسمشر نن د ایران په اړه خپله نوې تګلاره اعلانوي. بشپړ خبرونه. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کورما کې د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ له وسلوالو څخه د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې ده. پاکستانی پوځ پرون ویل چې امریکایي ښځه کیتلین کولمن، د هغې کاناډایی میړه جاشوا بویل او درې ماشومان یې له افغان طالبانو خلاص کړي دي. ولسمشر ټرمپ بیګا په خپل ویډیوي پیغام کې ویل پاکستان د دې کسانو په خوشي کولو ډېر زیار باسلی دی. پاکستانی حکومت مننه وکړم، غواړم د پاکستان مننه وکړم. هغوی د کورنۍ د خلاصولو په برخه کې ډیر کار وکړ او زه باور لرم چې هغوی بیا د امریکا درناوی پیل کړ. دا ډیره مهمه ده. زما په اند یو شمیر هیوادونو د امریکا درناوی پیل کړی دی. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر په خپل بیان کې ویلي چې د امریکایي کاناډایي کورنۍ یې تر هغې وروسته له وسلوالو خلاصه کړه چې په افغانستان کې امریکایي پوځ ورته استخباراتي معلومات ورکړل چې هغوی کور مته اړول شوي. د کولمن او بویل درې بچي د وسلوالو په بند کې پیدا شوي دي. دوی په 2012 زیږیز کال کې د افغانستان په چکر تللي ول چې وسلوالو وتښتول. د ورکو کړل شوی او بلوچستانو لپاره د کارکونکو تنظیم یو مشر د شواهدو نه لرلو حکومتي داوا رد کړي. د وایس فار میسنګ پرسنز بلوچ پرسنز یو مشر ماما قدیر پرون تر هغه وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې په پاکستان کې د ورکو شویو کسانو د پلټنیز کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سینټ یو کمیټې ته په وینا کې وویل ماما قدیر د ورکو بلوچستانو په اړه د خپلو داوو د ثبوت او اسنادو په ورکولو کې پاتې راغلی. خو قدیر وویل دی جسټس جاوید اقبال د هر ورک بلوچ کور ته د بیولو ته تیار دی. پخوانی قاضی جاوید اقبال د سینټ غونډې ته ویل د کور او د ورکو کړل شویو کسانو په اړه خپلې پلټنې مکملې کړې دي او راتلونکي میاشت به د کمیشن رپورت خپور کړي. په سوابۍ کې یو خبریال وسلوالو وژلې دی. د سوابۍ د پولیسو دوو چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل هارون خان تیر ماخوستن د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د سوابۍ یو پولیس افسر منصف خان ویلي د هارون خان ورور منظور پر خپل ناسکه ورور او دوو وریرونو د مرګ دعوه کړې. د زیاته کړه چې د ورونو د ځمکې لانجه وه. هلته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید د هارون خان د وژنې د پلټنو امر کړی. د خبریالانو اتحادیې نن په پیښور کې د هغه د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د کونړ چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو په دوو بریدونو کې شل وسلوال وژل شوي دي. امنیه قومندان جمعګل همت بیګا مشال راډیو ویل په تیر مازیګر شوي بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی دی. خو د سیمې اوسیدونکو او په ولسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شاهزاده شاهد وویل چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. دوی وایي په دې حملو کې د یو ماشوم په ګډون 15 کسان وژل شوي. خو امنیه قومندان دوی دعوی ردوي او وایي شواهد او اسناد لري چې دا د داعش وسلوال ول. وسلوالو په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د دې حملو په اړه لاسن دی ویلي. د هلمند چارواکي وایي د ولایت په نام نسیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د والی دفتر تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا عملیات به د نادی علي او مارجې ولسوالیو تر بشپړې تصفیه پورې روان وي او همداراز په ځینو نورو سیمو کې هم ترسره کیږي. په بیان کې دعوه شوې چې په هوایي بمبارۍ کې وسلوالو ته مرګ ژوبلا وختې خو کره شمېر یې نه دی ورکړی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د سرتیرو د تنخواه کمیدو موضوع حل شوی او ژر به ورته د پخوا په څیر پیسې ورکړل شي. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت تیره ورځ د پولیسو له روزنیز مرکزه د نویو سرتیرو د فارغېدو غونډې ته په وینا کې ویل ولسمشر د سرتیرو د تنخواګانو موضوع جدي اخیستې ده.
زبد ویم چاین تر ولسمشر پوری دغه موضوع رسیدلې ده. زه ان شاء الله اطمینان ورکوم چې په ډیر کم وخت به کوم ماش کم شوی دی. د دې یو څاند ز نور هم زیات شوی دی چې په حدود دی تقریبا 2500 روپۍ آینده میاشت کې به دوی ته حواله شي.
له یوې مودې راهیسې د خوست پولیسو شکایت کاوه چې حکومت یې تنخواګانې کمې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 زیږیز کال کې لاسلیک شوې اټومي موافقه تصدیقوي او که نه. اټومي موافقه چې د ایران، امریکا، برتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني ترمنځ شوې وه د تهران پر اټومي پروګرام محدودیتونه لګوي چې په بدل کې پر هغه هیواد اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي چارواکي وایي ټرمپ به په خپله وینا کې پر ایران سخت انتقاد وکړي او به وایي چې هغه موافقه د امریکا له ملي امنیتي ګټو سره سمون نه خوري. هغوی ویلي ټرمپ به پر ایران د اټومي بندیزونو د بیا لګولو غږ ونه کړي خو پر کانګرس به ټینګار وکړي چې پر تهران د سختو شرطونو یو قانون منظور کړي چې که هغه پوره کړي نو د بندیزونو له نرمۍ څخه ګټې اخیستو ته به دوام ورکړی شي. ټرمپ او د هغه د حکومت چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې کیدای شي ایران د اټومي موافقې د شرایطو پابندي کوي خو په عمل کې دې ته وفادار نه دی ځکه چې د بیلیسټیک توغندۍ او داسې راکټونو ازموینې کړي دي چې اټومي وسلې وړلی شي او د منځني ختیځ د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په www.mashalradio.com اوري. امریکایي ولسمشر له وسلوالو څخه د امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ پر خلاصولو د پاکستان مننه کړې. د ورکو کړي او بلوڅانو د سازمان یو مشر دا دعوه رد کړې چې ګوندې د هغوی د ورکولو ثبوتونه نه لري. په سوابۍ کې یو خبریال وژل شوی دی. په پاکستان کې ځینې ګوندونه د احتساب د نوي قانون د مسودې مخالفت ولې کوي په دې اړه رپورټ اورو. او په هارون باچا هنري ګړۍ کې د سندرغاړي بریالي ولی خبرې او سندرې اوري. لمشال رادیو سروسی نمړې موضوع ته ورزو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یوې برمته شوې امریکایي میرمنې او د هغې د میړه او ماشومانو د خوشی کولو لپاره د پاکستان مننه کړې. د پاکستان پوځ پرون اعلان وکړ چې امریکایي کیتلین کولمن د هغې کاناډایي میړه او درې ماشومان یې په کورمه کې د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې خلاص کړي دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وسلوالو طالبانو لخوا د برمته شوې امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشی کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه او ویل داسې ښکاري چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم د افراطي وسلوالو پر ضد د نورو اقداماتو لپاره چمتو شوی دی. یوې وسلوالې ډلې چې ګمان کیږي د حقاني شبکې غړي به و په 2012 کال کې کیتلین کولمن او د هغې خاوند جوشوا بایلی په افغانستان کې برمته کړل. د پاکستان پوځ وړمه ورځ د متحدو ایالاتو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په کورمه ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلین، جوشوا او د هغو ماشومان چې درې واړه د طالبانو په اثرت کې زیږیدلی دي وژغورل. پوځ پرون په یو بیان کې وویل چې پاکستانی پوځیانو د امریکا لخوا د ورکړل شویو استخباراتي معلوماتو په مرسته په کورمه ایجنسۍ کې د دې برمته شوې کورنۍ غړي وژغورل. د پوځ په بیان کې د خوشی شویو کسانو نمونه نه واخیستل شوي خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له سپینې ماڼۍ څخه په یو خپره شوي پیغام کې د برمته شویو کسانو نمونه یاد کړل. په داسې حال کې چې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته ترینګلی شوی، ښاغلی ټرمپ وویل داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې پاکستان اوس د امریکا غوښتنو ته درناوی کوي. غواړم د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړم. غواړم له پاکستان څخه مننه وکړم. دوی په دې برخه کې ډیر زیار وګاله او باور لرم چې دوی یو ځل بیا متحدو ایالاتو ته درناوی کوي. دا ډیره مهمه ده زفکر کوم چې اوس مهال ډیر هیوادونه یو ځل بیا مقتدرانوي پیلوي موږ هیلمن یو چې دا ډول همکاري او ګډ کار به د نورو برمته کسانو د خوشی کولو او د تروریستانو پر ضد پراتلونکو عملیاتو کې له موږ سره مرسته وکړي. د پاکستان پوز وایي چې د امریکا استخباراتي ادارو د دې کورنۍ پته په افغانستان کې لګولې وه او کله چې یارغمل نیونکو وړ مورز هغه کورمه ایجنسی ته واړول سرتیرو عملیات وکړل. د پاکستان پوز په خپل بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو بریا پر خپل وخت د استخباراتي معلوماتو د شریکولو اهمیت او لګړ دښمن سره په مبارزه کې د ګډ همکاري اړتیا په ډاګه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د ورکو کړل شویو بلوچستان لپاره د کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز یو مشر ماما قدیر د ورکو کسانو د پلاتنیس کمیشن د مشر څرګندونې رد کړې دي. د دې کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سېنټ یو کمیټې ته ویل چې د ورکو بلوچستانو په اړه د ماما قدیر د خپلو داوو په ثبوت ورکولو کې پاتې راغلی. خو خاطر 13 ورځ مشال راډیو تل جاوید اقبال لسره ورسره لیدل نه دي. اقبال سېنټ ته ویل چې د ورکو کسانو په اړه خپل پلاتنیز رپورت پر راتلونکو میاشت خپور کړي. د رفعت انجم رپورت.
د پاکستان لا درکه شوی کسانو د تحقیقاتي کمیشن او د قام احتساب ادارې مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ویل دي چې د لا درکه کسانو په اړه رپورت به د نومبر په میاشت کې وړاندې کوي. د چهارشنبه پر ورځ د سېنټ د بشري حقوقو قائم کمیټې غونډه ته جسټس ریټایر جاوید اقبال د کمیشن انکوایري رپورت په اړه وویل چې 2019 نه تر اوسه پورې د 3300 یو کم دیش کسانو نمونه د لا درکو کسانو په فهرست کې موجود دي. جسټس جاوید اقبال وویل چې د بلوچستان لا درکه کړې شو کسانو د ماما قدیر بلوچ معلومات ناسم دي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې ماما قدیر وویل چې په بلوچستان کې 15000 کسان بې درکه دي د کومو چې هغه ټول تفصیل لري.
مجھے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے دا ہم ہم تا کل راغل یا ما غوشتے یا بلزائے ما غوشتے زنا راتلم یا تا تا لسٹ میور کڑے یا کم از کم میڈیا کو تاثر ہو تا اشکارا کا کم میڈیا مختر راغلے دی ماسا لسٹو نا غوشتے دی چیلنج ورکوم جسٹس جاوید اقبال صاحب تا تا ماسا راس ہے یو یو کورانی تا تا یوڑم زمہ داری زیستا سکورٹیم زی آخوم یو یو کور تا اوڑم کہ دا خلق ست تخپل غ فیملی ز پشتانه وکړ کہ دا بے درک دے یا بے درک نہ دے یا دا خلق شہید کرے دے کہ نہ کرے دے.
د سینټ د بشری حقوقو قائم کمیټې مشر نصر جلیل پدی اړه مشال لړیو تو ویل دی غواړي دا خلق په اړه ورسره معلومات شریک کړل شي چې په زور بے درک کړل شي ودي او ذمہوارو غسانو ته سزاګانې ورکړي شي. یو
سټیټیسټکس هم دی دا کې مقدمات عدالت
مونږ دا غوښتنه کړې ده چې مونږ ته د شمیر راکړي چې د دې کیسونو مقدمه تر عدالتونو تللې دي او کنه. بل دا چې کمیشن نه پکار ده چې ذمہ واری وټاکي. مثلا دا چې کم تن څوک بوزي او هغه بیا واپس راشي نو هغه بیا معلومه کړي چې دا چا بوتلی وو. دا د هم امر وکړي چې په هر کیس کې مقدمه درج کیږي ځکه چې مونږ اوس د ترکی استاد ته کورنۍ بې درکه کېدو کیس کې وکتل چې اف آی آر نه و درج شوی. دا رنګ د خلکو سره د مرستې وکړي شي او د ټولو مهمه خبره چې داسې یو قانون دی جوړ کړی شي چې په زوره بې درکه کول پکې جرم وګڼل شي نو داسې بیا د چا همت نه وي چې څوک وچتوي یا بې درکه کړي.
دا لا درک کړل شو کسانو په اړه د تحقیقاتو په غرض په 2019 کې یو کمیشن جوړ کړل شوی وو چې چیف جسټس جاوید اقبال په مشرۍ پلټنې مکمل کړې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د سوابی پولیس وای وسلوالو بیګای او خبريال هارون خان وژل دي. د سوابی یو پولیس افسر منصف خان نن سهار مشال راډیو ته ویل د هارون خان ورور پر خپل ناسکه ورور د مرګ داوا کړی ده. د پښتونخوا د پولیسو مشر د سوابی پولیسو ته د خبريال د وژنې د رڼو پلټنو امر کړی. ځلاند یوسفزی تفصیل راکوي.
د سوابی تانی اس چو منصف خان مشال رډیو ته ویل چې ځای خبریال هارون خان تیر ماسختن اتنیمې بجې په سوابی خاص کې د خپل کور مخې ته د وسلوالو په ډزو ووجل شو. اس چو وایي چې د هارون خان رور منظور په خپل بل میرنی رور او دوه ورونو د قتل داوا کړې ده.
مکه باندې د تاریخونو نه دخل غستر زیرونو سره ځکه مسله وا اس پایار د بل رور د درو محمد علی را جدا دي
آئی جی پی صلاح الدین محسود د خبریال د وجنې نوټیس اخیستی دی او د ثوابې ڈی پی او ته د سمدستی او پاکو پلټنو حکم جاری کړی دی. د آئی جی پی په هدایاتو ڈی پی او د هارون خان د وجنې د کیس د پلټنو لپاره دوه ټیمونه تشکیل کړي دي. د ثوابې ڈی پی او صہیب اشرف مشال رډیو ته ویل ورنو سره د مزکې په سر لانجه روانه وه. دا یو لامل دی خو زه د هارون خان د قتل نور ممکن لاملونه هم ګورم تر څو چې ککړ کسان گرفتار شوي نه وي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن تر مخه په 2018 کال کې لدې پیښې وړاندې پاکستان کې نور درې خبریالان وجلی شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې یو پارلماني کمیټې له شاوخوا یو کال راهیسې د داسې یو قانون پر مساوېدې کار کوي چې ورسره به د هر چا احتساب ممکن شي، خو په قومي اسمبلی او سینټ کې پراخ استازیتوب لرونکو دوو ګوندونو یې له ملاتړه لاس اخیستی دی. پوښتنه دا ده چې دا ګوندونه ولې په شا شوي، حکومتي چارواکي څه دریځ لري او د سیاسي او قانوني چارو پوهان یې په اړه څه وایي. بوریوال کاکړ رپورټ لري.
تحریک انصاف او متحده قومی مومنت د چهارشنبه په ورځ د احتساب لپاره د دې ممکنه قانون لملاتړه پر شا شوې ده. د متحده قومی مومنت مخکشانو د قومي احتساب په اړه د جوړې شوې پارلماني کمیټې غونډې ته وویل چې دوی دا قانوني مسوده نه مني، خو د تحریک انصاف مشرانو بیا وویل چې دوی به د یاد قانون لپاره خپله بڼه وړاندې کوي. د قانون وفاقي وزیر زاهد احمد ویل د دې مسودې په اړه دولس غونډې شوې دي او په غونډو کې د شریکو ټولو ګوندونو غړو هیڅ اندېښنې نه درلودې. زاهد احمد ویل دوی دې ته حیران دي چې تحریک انصاف او متحده قومي مومنت ولې پر شا شوې دي او څه اندېښنې لري. که چیرې دا قانوني مسوده جوړه شوې او منظوره شوې وای، نو به د احتساب قومي ادارې د سیاستوالو په څیر د ججانو او پوځي جنرالانو د احتساب کولو واکم ترلاسه کړی وای. د سیاسي چارو کارپو ضیاءالدین وای دا په پا پاکستان کې یو ډیر ضروري قانون دی، خو ګوندونه نه پرې سلا کېږي.
سیاستوال یو پلو سر ټکوي چې د دوی احتساب کیږي او د نورو نه کیږي، او بل پلو د همدې مسلې د هواري لپاره پر قانون سازي نه سره سلا کیږي. پیپلز ګوان او تحریک انصاف نه غواړي چې مسلم لیگ نون ډله د خپلې حکومتي دورې په پای کې د داسې یو مهم قانون سیاسي ګټه پورته کړي، او مسلم لیگ نون ډله بیا هڅه کوي چې ټولې داسې لاسته راوړنې په خپله کاته کې واچوي. که د سیاسي ګوندونو دا فکر او طریقه کارو، نو د داسې یو قانون جوړول به ډیر ګران کار وي.
د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضی محمد انور وای د ده په فکر په پاکستان کې لا حالات دې ځای ته نه دي رسیدلي چې د سیاستوالو غوندې دي د پوځي جنرالانو او عدالتي ججانو احتساب وسي.
دا دې وخت سره خو دې ملک کې ممکن دی نه ده چې فوجیان چې دي د هغې د بل چا ماتات نه دي. فوجیان چې دي هغې دا وایي چې زمونږ احتساب مونږ پخپله کوو، دغسې ججان دا وایي چې مونږ خپل احتساب مونږ کوو. او دا وجه ده چې کله پاکستان جوړ شوی دی، نو څه پورې ده یو ځای نه بغیر هغه شوکت نه ججانو کې څوک هم څه پورې سزا نه شو. که د های کورټ وي که د سپریم کورټ وي، نه هغه امین هم دی او صادق هم دی. او دغسې فوج کې کوم خلک دي، نه هغې نه هم د عدالتونو کې دومره طاقت نشته چې هغه درته پوه سکي.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې د ملک ټاکل شوی وزیر اعظم نواز شریف د سپریم کورټ لخوا د درغلیو په تور کې نه اهله ګرځول شوی وو، بلکې اوس یې پر ضد د احتساب په قومي اداره کې مقدمه هم روانې دي. نواز شریف او د هغه کورنۍ د درغلیو تور ردوي او دا هر څه د ځان پر ضد د هغو خلکو یو سازش ګڼي کوم چې د دوی په وینا په ملکي جمهوریت ودې ته نه پرېږدي.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کی د ځوانانو پر لاسته راوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای شئ.
د خیبر انتظامی چارواکي او قبایلی مشران وای په لوړګي کې د افغانستان او د خیبر یو شمیر مشرانو د لیدو سلسله پیل کړې ده. دوی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د چهارشنبه یا شروع پر ورځ له ننګراره د مشرانو یو پلاوی لوړګي ته ورغلی وو، او هلته یې د خیبر له مشرانو سره په لیدو کې د ډیورن پر کرښه د تګ راتګ، د امنیت او د کاروبارونو په اړه خبرې وکړې. دوی غوښتنه وکړه چې د دواړو خواوو واکداران دي د خلکو د تګ راتګ ستونزې هوارې کړي. فرهاد شینوارې له خیبره.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د لوړګي ځنې مشرانو د پولی هغه غاړي افغان مشرانو سره د تګ راتګ لړۍ پیل کړې ده. دوی وای د تورخم دروازې هغه غاړي نه ځنې افغان مشران لوړګي ته راغلي وو، او د لوړګي مشرانو سره یو غونډه کړې ده. په دې غونډه کې دواړو خواوو مشرانو د ترګرې غندنه کړې، او دوی ویلي چې دواړو خواوو لپاره امن ډیر مهم دی. دغه غونډه د لوړګي پولیټیکل انتظامی په نگرانی کې شوې ده. د خیبر جنسې د لوړګي زخخیلو یو مشر ملک دریا خان پردي مشال ریډیو ته د دغه غونډې په اړه وویل. ملک عبدالرزاق پردی وویل،
یا غټه خبره دا و پکې چې دا کوم دا بونډرې باندې تکلیف راغلی دی. مونږ به تر خام نه هغه مومند او باجوړ پری په دا باندې چې مونږ روزګارم ډېرې وسیلې و دغه چې کوم دي خرابې شوې دي او ټول بې ژوند او بې روزګار شو. نو مونږ ورته وویل چې دا ټیک خبره و چې مونږ په دا خبرې مخکې افسرانو هم سرم کړي چې مونږ ته پرې تکلیف جوړ شوی دی، خو د دغې غټ اواز کېدو دا د امن امان سره تړلی دی. چې کله دا امن امان صحیح شي نو انشاءالله چې دا شی بیا دوباره هماغه چې کلاو شي او دا تګ راتګ دي لکه دوی دا پاسپورټ ویزې دغه خبرې هم دغه کړه نه،
په دې غونډه کې د خیبر جنسینا ملک دریا خان پردی، ملک عبدالرزاق پردی، ملک سالک شاه، ملک عبدالحلیم پردی، ملک خالد خان پردی، ملک محمد حسین، ملک نادر خان شینواره، ملک پرویز او ملک شیر حیدر شلمانه شامل وو، او د افغانستان نه پکې مولوی جابر، مولوی عنایت الرحمن، لال محمد، استاد زکریا، مولوی شیر محمد، مولوی احمد شاہ، مولوی محمد خان او مولوی سمیع اللہ گڈون وکڑ. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو، او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
حکومتي چارواکو د بر او رگزیو د علی خیلو هغو اوسیدونکو ته پیسې ورکړې دي چې کورونه یې په پوځي عملیاتو او ناامنیو کې زیانمن یا ړنګ شوي ول. دوی 13 ورځ په هنګو کې د خپلو کورنیو غړو او مشرانو ته د 40 میلیونه روپیو چیکونه ورکړل. د خود علی خیلو اوسیدونکي وایي نه یوازې دا پیسې کمې دي، بلکې د یو شمیر سیمو سروې هم نه ده شوې. طارق اورگزی معلومات راکوي.
په دغه لړ کې د اورګزو هډکوارټر په جرګه حال کې یو دستور شو چې پکې پولیټیکل انتظامی د دفتر لمخه د لیخېلو قبیلې شاوخوا سلو متاثره خندانونو ته د مرستې چیکونه ورکړل شول. په سیمه کې حکومت متاثره خندانونو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 1,00,000 او د لږ زیان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکړلې. د لیخېلو قبیلې یو مشر سید ملنګ شاه مشال لډیو ته وایي دا پیسې ډېرې کمې دي او د دوی کورونه ور باندې نشي آباده دي. علی خیلو دوباره ورغزو هغه سیمه دا چیرته کې د پوزیا مالیاتو روسته خلک ورته ستنه شوې دي. خود کورونو بیا رغولو په لړ کې تر اوسه لډېرو کمو خلکو سره مرسته شوې ده. په قبایلي سیمه کې د نړېدلې کور په سر له متاثره خندانونو سره د نغدو پیسو دغه مرسته تر سروې وروسته کېږي. یو بل ځایي مشر ملک ممتاز خان مشال لډیو ته وایي په ورغزو کې یو شمېر سیمې داسې دي چې هلته سروې ټیمونه ورغلي نه دي او یا که ورغلي دي نو خلکو نمونه په سروې کې لا اچولو پاتې دي. په کار ده چې هغه خلک دې له پامه ونویستل شي.
او ډیرو کمونو کې داسې شته چې هغه پاتې شوي نو اوس موږ د یو چیره کدي ټولو ته برابر ملو شي. ډېره ښه خبره ولې که دا خو چاته کمې ملو شي چاته زیاتې ملو شي او دی باره کې مطلب دی ته لږ تحفظات شته د خلکو که نه او بل سروې پوره مکمل طریقې سره نه شوي اوسه پورې که نه.
په اورګزو کې د نامنیو او پوځي عملیاتو له کبله تر 40,000 پورې خندانونه بې کوره شوي وویل چې پکې سرکاري ریکارډ تر مخه و زیاتره خپلو کورونو ته واپس شوي دي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د کونړ چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو په دوو بریدونو کې 40 وسلوال وژل شوي دي. امنیه قومندان جمعه ګل همت بیګا مشال راډیو ته ویل په دې بریدونو کې د داعش وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی. خو د سیمې اوسیدونکو او په ولسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شهزاده شاهد ویلي چې وژل شوي ټول ولسي وګړي ول. وسلوالو او په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د دې حملو په اړه لاس نه دي ویلي. روحله انوري معلومات راکوي.
د کونړ امنی قومندان په اسوال جمعه ګل همت ویل د پنجشنبې ورځې مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د بدګوړ په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو یو مرکز په نښه کړی او په کې 40 تنه وژل دي.
داعش ترسان غوښتل چې د دې قدرګاه د کلکه د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي چې دلته دین یو ډېر قوي جلسه درلوده شورا درلوده او په دې شورا باندې ماسک قوایي برید تر سره سوري چې د لیندا په مشرۍ لاندې د داعشي ترکستانو یو قومندان 40 نفر ورسره نور ټول مسره افراد شپاغوي چې سکله او خیفه سلاح هم د دوی ورته اکثر هم تقریب شوې ده. دوی په علاقه ته رسېدلي دي.
خو د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې ټول وژل شوي ملکي کسان دي. د بدګوړ یو اوسیدونکي او د ولسوالۍ شورا غړي مولوي احمد ویل په سیمه کې بی پیلوټ الوتکو دوه بریدونه کړي چې په کې د یو ماشوم په ګډون 15 ولسي وګړي وژلي او یو ټپي شوی دی.
یو ماشوم چې څه وخت د زنانه د کور نه وځي او تختی په داله کې دی پاتې شو نو هغه نو د کړې اوس هغه سنگیر راته زنګ وو چې هغه ماشوم په کې بیخي سوی دی. زخمی په کې یو د څه لاس ته زخمی دی. شهیدانو چې دغه ماشوم ورسره شي نو دا ځل دی او دغه ماشوم نه علاوه څور لږ ځانه پکې نه.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازي او د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي شهزاده شاهد هم ویل چې په هوایي بریدونو کې وژل شوي ټول عام خلک دي.
څور لږ کسان تشخیص شوي دي او ډېر درنه پیښه د شکل چاباني دلته څوک مخکې دا جرګه و کوم وادم الته باندې کې ده کنه او داخل جديد مجید کور او دا تورخان او دار او رزلته ولسوالۍ کې مې او سنگرتوب کې مې او د دې درې مسائلو کې حکومت سره تګ را تګ هم کوي.
خو قومندان وای چې وژل شوی کسان ټول داعش پوری تړاو لري او غونډي هم د دې د پاره کړي و چې سو د کونړ جلال آباد لوی لار کې د خندونو پیدا کولو د پاره کومه پریکړه وکړي.
کامل اندیا د اقتصاد خلیل خبر ده یو نفر په مرکزی هم په دې کې نه دی وژل شوی. ټول مساله کسان دي مزددي ټول هغه مساله د اقتصاد په لاس لرو.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفو ډلو د یادو بریدونو پاره څه نه دی ویلي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال رادیو دا اوریدونکو په دې خبرونه کې درته هارون بچا هنري غړی هم در خبرو خو تر دې مخ کې د دې محل لند خبرونه زکه چې وس په پیښور کې لسنی مې او په کابل کې لس پجې شو. امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په کورما کې له وسلوالو څخه د یوې امریکایي ښځې او د هغې د کورنۍ د خلاصولو لپاره د پاکستان مننه کړې. پاکستانی پوځ پرون ویل چې امریکایي ښځه کیتلین کولمن د هغې کاناډایي میړه جاشوا بویل او درې ماشومان له افغان طالبانو خلاص کړي دي. ولسمشر ټرمپ بیګا په خپل ویډیو پیغام کې ویل پاکستان د دې کسانو په خوشي کولو کې ډېر زیار باسلی دی. د ورکو کړل شویو بلوچستانو لپاره د کار کوونکی تنظیم یو مشر د شواهدو نه لرلو حکومتي دعوه رد کړي. د وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز یو مشر ماما قدیر پرون تر هغه وروسته له مشال رادیو سره خبرې کولې چې په پاکستان کې د ورکو کسانو د پلټنیز کمیشن مشر او پخوانی قاضي جاوید اقبال د چهارشنبه پر مازیګر د سینټي وی کمیټې ته په وینا کې ویل محمد قدیر د ورکو بلوچستانو په اړه د خپل داوود د ثبوت او اسناد په ورکولو کې پاتې راغلی. خو قدیر ویل دی جسټس جاوید اقبال د هر ورک بلوچ کور ته بیولو ته تیار دی. په سوابۍ کې وسلوالو یو خبریال وژلې دی. د سوابۍ د پولیسو دوه چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل هارون خان تیر ماخوستن د وسلوالو په برید کې ووژل شو. د خبریالانو اتحادیې نن په پېښور کې د هغه د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. احتجاج بنن پر 12 بجو کیږي. د کونړ چارواکي وای په څوکۍ ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو د وی پیلوټ الوتکو په دوو بریدونو کې شل وسلوال وژل شوی دي. امنیه قومندان جمعګل همت بیګا مشال راډیو ویل په تیر مازیګر شوی بریدونو کې د داعش وسلوال ډلې یو مرکز په نښه شوی دی. خو د سیمې اوسیدونکو او پولیسي جرګه کې د کونړ استازي مولوي شاهزاده شاهد وویل چې وژل شوی ټول ولسی وګړي ول. د هلمند چارواکي وای د ولایت په نام نسیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د سرتیرو د تنخواه کمیدو موضوع حل شوی او ژر به ورته د پخوا په څیر پیسې ورکړل شي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن ماښام د ایران په اړه د امریکا پالیسي اعلانوي چې پکې به دا هم وایي چې آیا د تهران او د امریکا په ګډون د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په 2015 زیږیز کال کې لاسلیک شوی اټومي موافقه تصدیقوي او کنه. اوریدونکو وسم وخت شوه دی د ونیز خبرونه هارون باچا هنري غړی. تاسو ته معلومه ده چې دا خبرونه د زیارت یا د پنځشنبه پر ورځ د پیښور له وخت سره سم پر څلورو او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بناوري. په دې کې بیلابیل موسیقاران او هنرمندان سندرغاړي میلمانه کیږي. هغوی د خپلو نویو او پخوانیو سندرو په باره کې خبرې کوي، د خپل هنر په اړه غږیږي او ستاسو د پوښتنو ځوابونه هم درکوي. د جمعې پر وخت سهار په 10 بجې او 2:30 یا 3:30 دقیقو باندې درته موږ په تکراری توګه خبرو. نو راځئ چې هارون باچا هنري غړی خبرونه واورو. په دې خبرونه کې له ځوان افغان سندرغاړي بریالي ولی سره خبرې شوې دي او د سندرې په هم پکې واوري. نو راځئ چې ورته وښو.
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړی خبرونه د اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. د دیونه خبرونه ته مل کابل پیژندل شوی سندرغاړي بریالي ولی عمل مکړه دي ولی یو موده په پیښور کې هم تیر کړی او هلته هم خپل هنري کارونه مختوړی دي. د ټلیفون په لیکرا سره د ستړي مشي ورته وایو. نو بلالی جان په خبرونه کې خراغلس تر ته وایم او ډیره مننه چې د مشال ریډیو لپاره مو وخت راکړ.
بچا صاحب څنګه تاسو ته او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه او نیکی هیلې ورنه کوم. هیله ده چې وي منی
ډیر مننه خوشاله اوسې. او ما او تا خو هغه چې په پیښور کې به چې کله تاسو وینو ډیر زر زر بم قتل زوم چې کله په پیښور کې ما ته کابل ته لاړې زدي خو اروپا ته راغلم نو بس سره دغه شو یو ګډوډ شو یو بیا ډیر وخت سوي شي.
اما یو سندره دا کنه خو پیښور خو پیښور دی کنه نه پیګم پیښور سره من تر سم دوم رمینه دا چې څوک راته وای چیرته زی چې تفریح وکي چیرته زی چې ځان خوشاله
اوسه سات خطر شي. او نو په دې هیله چې په کابل کې هم ژوند خوي او کورنۍ دې هم خوي هنري کارونه دې هم په خطوګه پر مخ روان وي.
فضل خدای دې ماچا صاحب دا تاسو برکت دې دې پیښور برکت دې او بیا زموږ شاعران دې لارو دې بر پښتونخوا دې شاعرانو برکت دې چې اوس هم په کابل کې هم ماته پیښور په کابل کې مخکاری.
نو دا دا محل په کومو کارونو بوختې کومې نوې سندرې جوړوي کنسرټونه ورکوي کابل کې ژوند کې نو دغه د هنر په برخه کې د موسیقۍ په برخه کې څه داسې کارونه دي روان کړی؟
نوې کارونه مې ویلې چې مونږه د ملي ترانو لپاره یو سندره جوړ کړې و ما چې د مصطفی سالک شیرو او راځي سر راټول شو رنگونه شو غاټول شو درانه شو په یو ټول رڼا به د سپاتری شو وطن به کړو سم سور د خپلې مینې کور. په دې د ترانو کې چې د نږدې ورځو کې چې تیره شوه ما په دې کې یو وار واخیسته. زه مصطفی سالک ته مبارکي وایم. تا ته هم مبارکي هم سلام ملګری مې.
او تا ته ډیر ډیر مبارک.
ما ته مبارکي راکړه.
دغه ستاد ایوارډ او د جازې خبرې ته زړه اتلم تا سره چې ما پرون په ټلیفون خبرې کولې نو دغه زیر د پمنګ وکړو نو ډیر ډیر مبارک شي. او ته واقعي ته وړلې د جازو انعامونو چې باید تا خلکونه
ځي. دا
ډیر ښه کار شو.
تاسو را باندې ډیر ګرانه.
مهرباني نو خا د جازا د ته چا درکړي د کلک تفصیل راکړي دغه انعام دغه جازې د ایوارډ.
د جازې کې زمون د افغانستان د ملي اردو او ملي وزارت او دغه په خوا کې ملي امنیت دوی سر راټول شي وو چې څوک سندرغاړي شوی. بیا ما ته چې ډیر جالب خبره وا د وزارت دفاع وایم ما ته دغه ایوار راک ما ته ما ورته ویلی چې چرته کوتی لال او شرط لال د بدخشان تاسو د جنگ خلک استه او مونږ د سندرو خلک یاسو. ما ته وی ګوره جنګ وکاو ته مې په سندرو کې مې په ټوپو کو.
ها 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 ډیر
ښه لیکم.
ډیر او د اوریدونکو د معلوماتو لپاره بریالي ګوله کدی تخپل کلی کور وخی ځان متلګ معرفي کی په افغانستان کې د کمی سیمه کورنۍ دی څنګه ده؟
زه خو په یو هنري کورنۍ کې ما زالت ځای درې په هنري کورنۍ کې دی لخاطر چې ما پلار هم په دې موسیقي کې وو.
د افغانستان کوم ولایت؟
د ننګرهار په ولایت کې د سرخوت پولیسوالۍ کې.
ها
نو بیا موږ ژوند په ننګرهار کې کړه تر هغه پورې چې کله کله مزدا کړه او کړه دا غینه د خوځینه په ورسته بیا په هندن تلاړو په هندن سره سره دلته جنگ شروع شو. بیا موږ په خبر ته حاضر شو. خراب خبر دا و چې په ملک کې جنگ شو. خو خبر دا و چې په خبره مولید په خبر کې حمزه بابا مې ولید ما په خپل سترګو ولید. هارون بچا مې ولید. خیال محمد مې په خپل سترګو ولید. گلزار عالم مې ولید. هدایت الله می ولید. دین می رنگونه واخیستل. دین می قصه را واخیستل. ما وختل چې دا قصه و راوړم دغه بر پښتونخوا ته.
ټول کلونه چې تاسو ولته تیر کړل سمره موده ملته تیر کړل په خور کې.
زما تقریبا 14 کال ملته تیر کړی. انا د ځواني عمر چې ورته وای کنه. یا د زده کړې عمر چې ورته وای. ما ټول عمر الته تیر کړی. ما زده کړو خره.
او بریالی ګول ته یوازې ته نه وی ډېرې هنرمندان په خبر تراغدل ځنې کوټه تلاړل الته میشته شو کارونه وکړل. ته فکر کوي چې د افغانستان نه چې کوم هنرمندان په خبر ته کډ شو دوی د په خبر په موسیقۍ کې کوم تغییر د دې د الته د تکسر راغې دا څه فکر کوي کنه؟
په افغانستان کې دیزي موسیقۍ او د هغه موسیقۍ کومنس کې لک تفاوت یا فرق شته. مونږ الته په دې باندې پوښی چې لکه نظم په شاعرۍ کې په موسیقي کې ډیره مهمه ده چې موږ هلته یو ماسخان اوس لرو.
یاد ساتي او ما ته چې کمپوز جوړ کړو بچا څه پرستاو یادې کنه استا د سترګو دیوانه هم دیوانه هم لا تر اوسه په ما باندې ویلي په خو دې کې نو بچا څه چې دا سندره هم دې څه ګول وکړه
غزل چتا په کابل کې په خپل کوټه کې په خپل کمره کې داسې یو تبلی سره او استاد خپل باجی سره استاد سندره ملټولې دا پکې هم مخترغه نو د دې سندره د دې کمپوز ذکر تا و چېډنو هم دا یو غزل با اوریدونکو ته واورو مونږ ته هم خوند واخلو په شریکې به واورو بیرته راځو خپل خبرو ته د موسیقې اولنۍ زده کړې د کله او د چانه وکړې هلته په وطن کې چې وي په افغانستان کې نو هم هلته دی د موسیقې باقاعده زده کړې شروع کړې او د چا سره کېناستې؟
په یو هنري کورنۍ کې زما دلته زیږېدلې په هنري کورنۍ کې او د هغه په هغه کې چې کله موسیقۍ ته زما لږ توجه وشوه زه لاړم د محمد الفتحان سره شاګرد شوم.
ښه،
بیا د هغې نه وروسته زما پښتو ډېره خوښه وه چې پښتو طرف ته لاړ شم، شاولي مې خوښ شو. ما ټول الهام د پېښور نه او د شاولي استاد نه اخیستی، اول پېښور بیا شاولي استاد.
ښه، شاولي استاد سره څومره نږدې پاتې شوې؟ څومره وخت یې سره تیر کړی؟ یو
شپو باندې، په میاشت باندې، په کلونو باندې. د خیال محمد استاد او د ناشناس استاد تر منځ شاولي استاد یو لاره وه، یو داسې لاره وه چې شاوزه خیال محمد ته راوستم، زه ناشناس ته وروستم، زه هارون باشا سره معرفي کړم، زه هدایت الله سره معرفي کړم. خوشاولي سره چې شاګرد شما، شاولي استاد سره شاګرد شما، دغه مکتب را وخوده ته سرسبه ته لاړ شه، دلته ریفکشنوار هم شته، دلته خیال محمد هم شته. خدای یقین وکړه چې په هغه ځای کې لاړم، زه په دې باندې پوه شوم چې موسیقي وایي چې شته.
کر دو میں ز قلم دے بل مد زایا نصیب کم دے یاد بل تو یاد بل تم پنا کر دو میں ز قلم دے بل مد زایا نصیب کم دے بل مد زایا نصیب کم دے
اوریدونکو د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه ده د بریالي ولی په غږ مو ده سندره اوریده. هم بریالي ولی چې پیژندل شوی سندرغاړی دی په کابل کې ژوند کوي زمونږ د نننۍ خبرونه ملمه دی. بریالي ګلا په اسکایپ ستاسو د سندرو مینوال راغلی دی نو هغه ته ولاړ شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم بچا صاحب. سلامونه نه کې هله تاسو تا او د کابل تکړه سندرغاړي بریالي ولی تانه کې هله درنښت نجیب همدر در سره مدد وبینه.
وعلیکم السلام. مننه همدر صاحب خوشاله اوسې تاسو خپل خبرو کې مهرباني.
مننه بچا صاحب محترم. د بریالي ولی په زړو سندرغاړو کې څوک خوښ دی او بل خواهش کوم بچا صاحب زه خو استاذ د استاد شوالیم دا شی بریالي ولی زر ډیر زیات مینوال یم او ام دا وسم بجر سره د کا استاذ اجازه وی او بخنه غواړم وخره کوي نو زه یو ورکوټ شان زمزمه کوم او استاذ نظر پی غواړم.
مهرباني وکړه خو بس لنډ شان دی وکړه چې وخت بیا ډیر نه لرو کنه ډیر ډیر مختصر.
سما دا قربان
چې په ما مینه دې زوس ګرځلې بنه چې په ما مینه دې زوس ګرځلې بنه چې په ځان پوه دې زوس ګرځلې بنه چې په ځان پوه دې زوس ګرځلې بنه چې په ما مینه دے زوس گر زلی بنے چپ زانا پوہ دے زوس گر زلی بنے چپ زانا پوہ دے زوس گر زلی بنے.
او ډیر مننه همدر صاحب خوندو کو دا خو ته خیب چا خبره ټیک ټاک سندره ویلې شنو ولې نه وای
قربان قربان ستاسو ډیر مننه خوشاله
بابا بادوسی بریالي ګل دا تا ته د خپل غږ وره وره خپل هنر وره ونته به ورته سوای هم در سیپته
نو سم ک کبه هنر ته لک نورم ودا ورکی کنه
او
کله مو رویل شي دې نه پورته ویل شي کار په کار دی
او کار خو شرط نه خو مهنت او ریاضت او دا خو خواري خو شرط دی. بریالي ګل بل موضوع دا و زما ځین کې چې ما وستا ته په معلومات راکې اکثره د کرخیا خو د افغانستان د بیلا بلو سیمونو هنرمندان تل په خبر ته چې ال تکي دغه کی استودیو ته لاړ شي او خپل سندره او خپل کمپوزونه ثبت کی جوړی کی نو اوس مې اوریدلی چې په کابل کې هم غنې یوشمیر استودیو غانې جوړی شوې دي نو ته غنې دغه ته معیاري کار کیږي او اوس په غنې هنرمندان په خبر ته او هغه د لاغه احتیاج خلاص شو بس په افغانستان کې کول شي خې خموسکی خې سندره جوړی کی
دلته چې لوګان جوړ شي وي. هم کوم چې لوګي زه غوړم سندره وایم.
هه
باغی کې زما په خوره انجنیر دی جناب. ها
زما
سندره ساتي.
هم
دغه چې دی والا هغه په پیسو راوسته دلته.
هم
یدی له خاطر چې پښتو خلکو ته وخایم دا یو خبر درته وکما په کابل کې ډېر زیات خبرې داسې دي چې ډېر تاجکي سندري ډېر ازبکي سندري ډېر ایراني سندري ډېر اثر غورځولې دی خو موږ کله کولای شو چې پښتنو دپاره دومره کار وکړو یوازې لر پښتونخوا کولای شي چې د ور پښتونخوا سره لاس په لاس شي او هغه لاس په لاس شوی دی چې نر پښتونخوا د بر پښتونخوا سره داسې ورور شي چې مونږ دوی ته احتیاج وو هغه مونږ ته احتیاج دی ولې د احتیاج سره د منځ نه وباسو
اوس خو په دې وروستیو کې به ته خبرې چې په دغه کرخه اوړېدل اوړېدل هم یو څه ستونزمن شوي دي که نه مخکې خو به کیسې آسان وي
مونږ خو مړي ژوندي هلته لرو زمونږ مړي په پېښور کې ښخ دي مونږ باید لاړ شو لکه په تورخم کې راته چا ویلې هغه ورځ چې تلم پاسپورټ دې راکړم له چی پاسپورټ پوښتنې ما دام شینوارې زم شینوارې ما دام مومند زم مومند ما هغه دا دی زم دا یم
خبرو
سارا
په کابل کې کده کابل یو داسې عمومي وضعیت راته وخی په لنډو ټکو کې برالي ګوله چې دغلته پښتانه هنرمندان چې دي ستا په شمول څنګه دی دغې ژوند دغې کارونه کنسرټونه د ژوند وضعیت ښه دی دومره پیسې ټکې ګټي چې ښه ژوند وکړي او پروګرامونه لري بیا په تېره دغلته چې کوم ټي وي چینلونه دي هغوی کې د موسیقۍ کوم پروګرامونه دي دوی ته موقع ورکول کېږي چې هلته لاړ شي خپل هنر وښيي او خلکو ته ورسي
نه 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 پښتانه هنرمندان چرته زپل شوی بل تم زپل کیږي یو خو ودونه ته چزو هغه بیل خبره ده خو ودونه چې پیسې ګټو هغه بیل خبره ده کاش کې زه یو چرته می ډیر لوړه تلخات لرودلې چې نور ودونه ته نه وای تلې د پښتنو د هنرمندانو ژوند په دغه ودونه کې جوړ دی یعنی حکومت یا دولت یا د پښتو ټولنه چې دا ورته وای بالکل توجه د سندوغارو لپاره د هنرمندانو لپاره نه کړی
کله کله چې زما واستا په ټلیفون خبرې کیږي ستانه خبر شمه چې ته په افغان میوزیک کې کار کې نه پویګم دا لکه چې د ملی رادیو یا په دغه اداره کې کم بخش دی کم څنګه دا نو ته خپل کار کوي کنه غي سره هم
او زه ملی رادیو کې کار کوم او په پاریز کې هم زما 15000 افغانۍ تنخواه ده زما 15000 افغانۍ د 2 ورځو خرچه ده دې له خاطر چې موټر لرم زما شومان لرم زما ماشومان مکتب ته ځي دومره ترخان نه راکوي
او دغلته چې کوم ستاسو شاوخوا کې ځوانان دي داسې چې غواړي سندري ووي نو تاسو راځي ستانه د کړې کوي یا ته داسې مشورې ورکې غي ته د ځوانانو ته وخت ورکې چې لار ورته سم
وي یو ورته پښتو خېما چې اول پښتو زده کړي پښتو پښتو په بیا بوسکي زده کړي ګوره باچا صاحب تاسو ما سره مرګ کړو ښه نه
او هو
تا ته ټول خلک بچا صاحب وای بچا جان وای درته ګوره تا دومره کار کړی دی پښتو کې یقین وکړه
هیڅ مینه دي کړی
نه وره تاغو نه کار وکم
او نه خوشاله اوسې
تا ته کار وکم
بس بریالي اوسې ته خاصم بریالي خدای دې نور بریا هم نصیب کا زموږ به دغه دواوی ډیره زیاته مننه د خبرونې وخت چون ختم دی تاسو نور زړه می غواړي چې ډیره خبر وشي خو د خبرونې وخت بالکل په ختمېدو دی او ستایو سندره به هم په پای کې خبرونه بیا هم ستانه ډیره زیاته مننه چې تاسو سفر هم کړو جلال آباد نه تازه تازه کابل ته ورسېدې او بیا دې مونږ ته وخت راکړ دومره خبرې در سره وکړې ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې آباد اوسې
واشا سره ژوندې اوسې واشا سره ستاسو سره خبرې کوم زما ژوند لکه نور انرژي اخلم
ډیره مننه خوشاله اوسې آباد اوسې اوردونکو د هارون بچا هنري غړې خبرونه په پای کې بیا هم د بریالي ولی دغه نوې سندره شته په دې رستاو کې جوړ کړې ده لدې خوان واخلي منتجات تر کې ده خدای پامه
بدرنګ ندا د زړتل کې مې وسیږي تور غنم رنگ مې خوخيږي تور غنم رنگ مې خوخيږي
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ